د ایران ولسمشر مسعود پزشکیان وایي د افغان کډوالو چارو کې باید له پوره دقته کار واخیستل شي چې په خبره یې افغانانو سره منفي ذهنیت پیدا نه شي. هغه ویلي په دې اړه یې د بهرنیو چارو وزارت ته لارښوونه کړې. دا په داسې حال کې ده چې ایران په دې وروستیو کې د افغان کډوالو ایستل ګړندي کړي او هلته د پولیسو لخوا له کډوالو سره د ناوړه چلند شکایتونه هم شوي. په کابل کې د ایران سفارت پرون شنبه ویلي چې پزشکیان د بهرنیو چارو وزارت له کارکوونکو سره په خبرو کې افغانستان یو ملګری ګاونډی یاد کړی. هغه ویلي که فرصت ورته برابر شي افغانستان ته سفر کوي چې د اړیکو په تاریخ کې نوی فصل پرانیزي. ایران تر اوسه د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی خو تعامل ورسره لري او تهران کې د طالبانو ډیپلوماتان منلی دي. د اسرائیل پوځ وایي له تېرې شپې راهیسې په غزه کې د هوا له لارې د مرستې اچولو چاره پیل شوې ده. پوځ له دې اعلان سره هممهاله ویلي چې غزې ته د مرستې رسولو لپاره به د ملګرو ملتونو کاروانونو ته هم یو بشري دهلیز پرانیزي. معلومه نه ده چې د هوا له لارې د غزې په کومو سیمو کې څه اندازه مرستې اچول کیږي، خو د اسرائیل پوځ د یوې ویډیو په خپرولو سره ویلي چې مرستو کې وړه بوره او په ډبیو کې پخ شوي خواړه شامل دي. غزې ته د مرستو رسولو چاره داسې مهال پیل شوې چې ملګرو ملتونو ویلي د دغې تراړې شاوخوا 2 میلیونه کسان له سختې لوږې سره مخامخ دي. د امریکا په میشیګن ایالت کې یو کس 13 تنه د چړې په گزارونو ټپیان کړي دي. پیښه تیره شپه د دغه ایالت د تراورس کار په یوه سوپر مارکیټ کې شوې او بریدګر د خلکو په مرسته د پولیسو منګورو ته لوېدلی دی. تر اوسه د پیښې انګیزه معلومه نه ده او د بریدګر د هویت په اړه هم څه نه دي ویل شوي. د جرمني خبري اژانس لیکلي ټپیان په یوه ځایي روغتون کې تر درملنې لاندې دي او د شپږو هغو روغتیایي حالت هم نازک ښودل شوی دی. او د کرکټ د 2015 کال آسیایي جام د متحده عربي اماراتو په قربتوب تر سره کیږي. فرانس پریس ویلي د جام تنظیمونکو پرون شنبه د غیلان داسې محل وکړ چې د پاکستان او هند ترمن سیاسي لانجو دغه جام له بیبرخلیکۍ سره مخامخ کړی وو. دغه جام چې د راتلونکي سپتمبر له 9 تر 23 دوام کوي، دوه سیال هیوادونه هند او پاکستان هم پکې سره مخامخیږي او دغه هیوادونه په ای گروپ کې له کوربه اماراتو او عمان سره په یوه ډله کې دي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله هم دغه جام کې لوبیږي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، نکهله و احترامات مقبول کی قدرمن او درنه ز کون کو یو زلبی هم تاسو ټول تشرقاس مې دنن مزید درس موضوع ته هلمن دیم چې تاسو ټول درنه او خوښ ز کون کی برات رو غو جوړ صحت مند او سړي د صحت چمې بون پتنوي خوشاله کلی ز کون کوله کسرنګ چې زمو رستاس دنن مزید درس مضمون د پانو مشور مېرمن اور باندې د پانو مشور مېرمن پیشنه او د هغوی د ژوند په حق له بش پر معلومات تر لاسه کو ولو چې څوک وي څه ډول شخصیتونه وو او کوم کارونه یې زموږ د ګران هېواد افغانستان لپاره ترسره کړي وه. ګلالۍ زده کوونکو په تېره ورځ لوست کې موږ او تاسو د میرمن عینو د ژوند په هکله معلومات ترلاسه کړله. په دې باندې وپوهېدلو چې څرنګه میرمن عینو نوم په تاریخ کې ځای پر ځای شوی دی. نن ورځ یو ځل بیا هم د همدغسې یو اتلې زړورې قهرمانې افغانې میرمنې د ژوند په هکله معلومات ولو او ولولو چې میرمن دا میرمنه څوک وه، څه ډول شخصیت وه او کوم کارونه یې زموږ د ګران هېواد افغانستان لپاره ترسره کړي وه. نو هله مند یم چې تاسو ټول خواږه او قدرمن زده کوونکي د لوست تر پای پورې راسره ملتیا وکړئ او یو څه زده کړئ. خو وروسته کوم مخکې له دې نه چې زه ستاسو لوست پیل کړم، تاسو ټول درانه زده کوونکي باید له خپلو ځانو سره خپل قلم، کتابچه او همچنان خپل ټول درسي مواد له خپلو ځانو سره ولرئ تر څو د نن ورځې لوست مهم نکات په خپلو کتابچو کې له خپلو ځانو سره نوټ کړئ او په راتلونکي وختونو کې ترې استفاده وکړئ. نو خوشحال کلری زده کوونکو د خپل لوست پر لور باندې راځوس. موږ تاسو د نن ورځې 9 لوست موضوع میرمن تورپیکی ده. لولو چې میرمن تورپیکی څوک وه، سړی او شخصیت وه او څرنګه یې وکولی شوی د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کړي او د افغانستان یو له ځلاندو اتلو قهرمانو میرمنو له جملو څخه شمار شي. مرمن توربیکی. مرمن توربیکی یو توریالی پښتنا او ساکزی پیغله و چې د اټکل سل کاله د مخه د کندهار په سپین بولده کې اوسېدل. د دې مرمنې د واده په کال د افغان انګریز درېمې جګړې پیښه وسوه. دغه پیښه سل کاله وړاندې په همدې ورځو کې په داسې ډول ترسره شوله چې انګریزانو په 1,600 زریز ځواک سره چې 1,00,000 باروړونکي سروي مال و پر تش لاس افغانستان یرغل وکړه. تر نو خوږو زده کوونکو ولولو چې مېرمن تورپیکي یو توریالي پښتنه او سکزي پیغله وه چې د اټکل نه مخې سل کاله د مخه د کندهار په سپین بولدک ښار کې اوسېدله. د دې مېرمنې د واده په لومړي کال باندې په هغه وخت کې چې کله دې تازه واده کړی و په د دې په واده په لومړي کال باندې د انګریز درېمه جګړه د افغانستان سره رامنځته شول چې په هغه وخت کې انګریز پرنګیانو پر افغانستان باندې یرغل وکړه. دغه یرغل چې کله وسو په دې وخت کې د انګریزانو شمیر 1,600,000 کسیز ځواک سره و او د دې سره 1,00,000 باروړونکي سروي مال و خو افغانان تش لاس و، یعنی هیڅ د دې پر وړاندې یې د مبارزې کولو لپاره هیڅ مقاومت او یا هم هیڅ وسایل نه درلودل. نو دوی پر تش لاس افغانستان باندې د 1,600,000 کسیز ځواکونو سره چې 1,00,000 باروړونکي سروي ورسره وي یرغل وکړه. ویشلې افغانان د دې فرهنګي یرغل داسې لاسي مقابله وکړله چې د هغه وخت د انګلستان صدر اعظم کلیت ستون ارسو تر چې مترکه اعلان کړي او دواړه لشکر آماده باشه پاتې سي. یعنی د افغانستان هغه ویشلو برخو کې چې افغانان په مختلفو برخو باندې ویشل سي و دغه افغانانو په فرهنګي یرغلګرو باندې داسې په تش لاس باندې مقابله او مبارزه وکړله چې د انګلستان صدر اعظم کلیت ستون یې دې ته اړ باسه تر څو دوی مترکه اعلان کړي او دواړه لشکر آماده باشه یو بل ته د یرغل لپاره آماده پاتې سي. کله چې په دې یرغل کې انګریزو کوو د چمن څخه پر سپین بولدک باندې سپین بولدک راووښتل نو د پښتنو له سخت مقاومت سره مخامخ شول. د هغه وخت یو پښتون غاړي وایي سبا پر سپین بولدک غزا ته تر خدای میجار کړي پښتانه غزا لزینه. درنو خوږو زده کوونکو کله چې په هغه وخت کې دغه سخت خونړۍ جګړه رامنځته شول نو په دغه وخت کې کله چې یرغلګر انګریز قوه د چمن څخه پر سپین بولدک باندې راووښتله نو د پښتنو له سخت مقاومت او مبارزې سره مخامخ شوله. نو په دې وخت کې د پښتنو یو غاړي وایي، یعنی په هغه وخت کې یو شعر ویونکي غاړي چې دی هغه داسې یو شعر وویلی، سبا پر بولدک باندې غزا ده تر خدای میجار کړي پښتنه غزا لزینه. نو دا یو بیتی ټولو پښتنو ته ووایه. په دې یرغل کې چې کله د تورپیکي میړه ردی خان د خپل پلار له پښتونوالي ډکه وینا اوري د جنگ تیاری کوي او تورپیکي ته وایي، زما ګرانې پر خدای دې سپارم زما خپل پښتني ننګ پر ځای کومه. مونږ تورپیکي بی اختیاره ناره پرې کوي. درنو خوږو زده کوونکو کله چې په دې جنگ کې دغه اواز یا هم دغه بیت لوستل کیږي نو په دغه وخت کې د مېرمن تورپیکي میړه ردی خان هم کله چې د خپل پلار د پښتونوالي ټکه وینا اوري نو د جنگ تیاری کوي او خپلې مېرمنې تورپیکي ته وایي، زما ګرانې پر خدای دې سپارم زما خپل پښتني ننګ پر ځای کوم. مګر تورپیکي چې کله د دغه خبرې اوري په دا وخت کې پر ده باندې غږ کوي چې پر سپین میدان به درسره یم، زه پښتنه له تورې نه تر پالم مینه دواړه د جګړې ډګر ته ځي. یعنی کله چې د جګړې ډګر ته ځي نو دا د بیت ته وایي او وروسته د دواړه یو ځای د جګړې ډګر ته ځي او تورپیکي ځخ پر کوي. یعنی تورپیکي یو شیر د خپل خاوند ردی خان لپاره وایي، تر دې تیری توری دی جار سم د غلیم وینه به یو ګرانه مین په وینو رنګ تور دی راوړه. یعنی مېرمن تورپیکي خپل خاوند ته دغه شعر وایي چې په دې شعر کې داسې یادونه کوي، تر دې تیرې تورې دی جار سم د غلیم وینه به یوه درنه مینه په وینو رنګ توره دی راوړه. جانان مې سر پر وطن کېښوده په تار زلفو د زلفو به کفن ورته ګنډمه. یعنی مېرمن تورپیکي په دا وخت کې خپل خاوند ردی خان ته همدغه شعر وایي. له شهادت وروسته دوی دواړه د بولدک د مشهور غزا په هدیره کې شخص ولا پورته غاړي. اوس هم زموږ د زموږ ودونه کې ښځې له درې سره وایي که څوک بولدک ته ولاړ سي د دې جګړې د نامتو کسانو هدیره په اسانۍ سره لیدلی سي. یعنې درنو خوږو زده کوونکو، دغه غاړي چې میرمن تورپیکي خپل خاوند ریدي خان ته ولوستلې په دغه وخت کې دا له مشهورو غاړو یا هم مشهور شعر له جملې څخه شمیرل کېدلې. کله چې دوی دواړه شهیدان شول، د دوی دواړو د شهادت څخه وروسته دوی د بولدک د مشهور غزا په هدیره کې شخص شول او هلته خاورو ته وسپارل شول. خو د دوی دغه کومې غاړې چې دی لوستلې دي، دی ویلې دي، د دوی دغه غاړې اوس هم زموږ د ګران هېواد په ځینو سیمو کې، په ځینو ودونو کې ښځې د دریو سره وایي او هغه په ودونو کې استفاده ځین کې. که څوک تاسو کې یو څوک بولدک ښار ته ولاړ سي، نو تاسو به د دې جګړې دغه نامتو کسانو هدیره په اسانۍ سره پیدا کړئ او د دې هدیرې څخه به لیدنه وکړئ. کله چې د انګریزو پر افغانستان باندې یرغل کړی و، نو په هغه جګړې کې زیات شمېر افغانانو خپل ژوند له لاسه څخه ورکړه، چې د هغو له جملو څخه یو په خپله هم میرمن تورپیکي وه او د هغې خاوند ریدي خان و. د خپلواکۍ په دې جګړه کې د افغان په زرګونه دغسې نمونه ورک کسان شته چې یادونه یې هیڅ وخت نه کېږي. یعنې درنو زده کوونکو، نه یوازې دا چې میرمن تورپیکي او د هغې خاوند ریدي خان په هغه جګړه کې ستر کارنامې سرته رسولي دي، بلکې د دې تر څنګ د خپلواکۍ په دغې سترې جګړې او مبارزه کې ډیر زیات په زرګونه افغانان داسې افغانان شته چې اوس هم د هغوی نمونه یادونه نه ده سوې. د هغوی د ژوند په حقله معلومات نشته، خو مګر دوی د خپل ګران هېواد افغانستان لپاره نه ستړي کېدونکي خدمتونه سرته رسولي دي او په دې جګړه کې ستر مقاومت او مبارزه کړې ده. خو متاسفانه د هغوی نومونه یادونه نه ده سوې. یعنې په زرګونه کسان داسې شته چې د هغوی نومونه ورک دي او د هغوی د نومونو څخه یادونه نه ده سوې. د هغوی څخه یو زیات شمېر کسانو یادونه سوې ده چې د هغوی له جملو څخه یو هم په خپله میرمن تورپیکي او د هغې خاوند ریدي خان دی. خوږه او ګلالۍ زده کوونکو، اوس هم د لوست په دې برخه کې د درس د لنډیز پر لور باندې راځو چې نن ورځ موږ ستاسو د درس لنډیز څه وو یا هم د درس خلاصه مو څه وه. لولو چې تورپیکي پښتنه یو توریالي پښتنه او اوسکزي پیغله وه چې اټکل سل کاله د مخه د کندهار په سپین بولدک کې اوسېدل. د دې میرمنې د واده په کال د افغان انګریز درېمې جګړې پیښه وسوه. کله چې په دې یرغل کې انګریزو قوه د چمن څخه پر سپین بولدک راواوښتل، نو د پښتنو له سخت مقاومت سره مخامخ شول. په دې یرغل کې چې کله د تورپیکي میړه ریدي خان خپل له پلاره پښتونوالي ډکه وینا اوري، د جنګ تیاری کې وي او له شهادت وروسته دوی دواړه د بولدک د مشهورې غزا په هدیره کې شخص ول. خوږه او ګلالۍ زده کوونکو، لکه مخکې چې موږ تاسو ټولو ولوستله چې میرمن تورپیکي یو توریالي زړوره اتله افغانه میرمنه وه، کوم چې اسکزي پیغله وه. د اټکاله څخه مخکې سل کاله د مخه یا هم سل کاله وړاندې د کندهار پر سپین بولدک باندې کله چې انګریزو یرغلګرو پر افغانستان باندې یرغل وکړله، نو په هغه وخت کې د میرمن تورپیکي د واده لومړی کال و چې کله دا جګړه رامنځته شول او میرمن تورپیکي د خپل خاوند ریدي خان سره په دې جګړه کې ونډه اخیستې وه. ریدي خان چې د خپل پلار له پښتونوالي ډکه وینا واورېدله، نو د جنګ لپاره تیاری وکړله او غوښتل یې تر څو جنګ وکړي. خو کله چې ریدي خان خپلې میرمنې ته وویله چې زه تا پر الله باندې سپارم او خپل پښتني ننګ ثابتوم، نو په دې وخت کې میرمن تورپیکي هم د خپل خاوند سره ملګری کیږي او په دې هنري جګړه کې د خپل خاوند سره مرسته او کومک کوي. چې بالاخره د دې جګړې په پایله کې دوی دواړه شهیدان کیږي او دواړه د بولدک د مشهورې غزا په هدیره کې خاورو ته سپارل کیږي. که څوک بولدک ته ولاړ سي، د دې جګړې د نامتو کسانو هدیره په اسانۍ سره لیدلی سي او د خپلواکۍ په دې جګړه کې د افغانانو زرګونه دغسې نومونه ورک کسان شته چې یادونه یې هیڅ وخت نه کیږي. یعنې درنو زده کوونکو، دا اوس موږ ستاسو د نن ورځې لوست کوم چې موږ تاسو د میرمن تورپیکي د ژوند په هکله معلومات ترلاسه کړله، چې میرمن تورپیکي د افغانستان یو له اتلو زړورو افغانو میرمنو له جملو څخه شمیرل کېدل چې په نړیواله جګړه کې یې ستر مبارزه د انګریز یرغلګرو په وړاندې سرته رسولې وه. خوږه او ګلالۍ زده کوونکو، اوس هم د لوست په راتلونکي برخې ته راځو. د لوست په دې برخه کې ستاسو د کورنۍ دندې یادونه کوم. ستاسو د ټولو خوږو او ګلالي زده کوونکو کورنۍ دنده څه ده؟ د درس لنډیز ولیکئ. میرمن تورپیکی څوک وه او کوم کارونه یې د خپل ګران هیواد افغانستان لپاره ترسره کړل؟ درنو خوږو زده کوونکو، تاسو ټول درنه زده کوونکي به د درس لنډیز هم د درس کومه خلاصه چې ما تاسو ټولو ته بیان کړه، تاسو به همدغه د درس خلاصه لیکئ او هم چنان د دې تر څنګ به لنډیز سوال ته ځواب وایاست چې میرمن تورپیکی څوک وه او کوم کارونه یې د خپل هیواد افغانستان لپاره ترسره کړي وه او څنګه یې نوم د افغانستان په تاریخ کې ځای پر ځای شو. نور نو درنو زده کوونکو، زموږ او ستاسو د نن ورځې لوست تر همدې ځای پر وو. هیله مند یم چې تاسو یو څه زده کړي واوسیږي او په یو څه باندې پوه سوي یاست، تر څو چې سبا ورځ یو څوک ستاسو څخه پوښتنه وکړي چې میرمن تورپیکی څوک وه، څه ډول شخصیت وو، تاسو د هغوی د پوښتنو لپاره ځواب ولري. خوږو او ګلالي زده کوونکو، ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي. تر بل داسې درس پورې چې زه ستاسو په درنه چوپړ کې حاضرېږم، ښه وخت درته غواړم. د الله په امان. ښه وخت.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه نکه هله او احترامات می یوزل به هم قبول کی قدر منو او درنوز د کون کو د تل پس یوزل به هم تاسو ټول ته شرغ واس ویم. د نن ورځې درسي موضوع ته هله من دیم چې تاسو ټول خواجه او قدر من زکون کی برتر او جوړه صحت مند او سجه د صحت چمه په پتن وی خوږه کول لري. زکون کو لکه سرنګ چې زمر تاسو د نن ورځې درسي مضمون ته پانه مشهور مرمن اړوند دی. نو پانه مشهور مرمن پیژنو او د هغه د ژوند په حق له بشپړ معلومات ترلاسه کو. تیر ورځ لوستنه کې مراد تاسو زیات شمیر افغاني مېرمنې و پیژندلې، د هغوی د ژوند په هکله معلومات ترلاسه کړل او په دې باندې وپوهېدلو چې څوک وي، څه ډول شخصیتونه وو او کوم کارونه یې زموږ د ګران هېواد افغانستان لپاره ترسره کړي وه. نن ورځ یو ځل بیا هم د همدغسې یو اتلې زړورې افغاني مېرمنې د ژوند په هکله معلومات ولو او د هغې د ژوند سره آشنایي پیدا کړو. نو هیله من دیم چې تاسو ټول قدرمن او زړه راتېر زده کوونکي د لوست تر پای پورې راسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. خوږو ګلالي زده کوونکو، د تل په څیر یو ځل بیا هم یادونه کوم، مخکې له دې نه چې زه ستاسو لوست پیل کړم، تاسو ټول خوږه او ګلالي زده کوونکي باید له خپلو ځانو سره خپل قلم، کتابچه، چمتو او آماده له ځانه سره ولري، تر څو د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپلو کتابچو کې له خپلو ځانو سره نوټ کړئ. خوږو ګلالي زده کوونکو، اوس هم راځو د خپل لوست پر لور باندې. زموږ ستاسو د نن ورځې لوست درویشتم لوست موضوع میرمن حمیده ده. ولو چې میرمن حمیده څوک وه، څه ډول شخصیت و، کوم کارونه یې زموږ د ګران هېواد افغانستان لپاره ترسره کړي دي او څرنګه یې وکولای شوای چې د افغانستان په ځلانده تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کړي. خو مګر درنو او ګلالي زده کوونکو، مخکې له دې نه چې زه ستاسو لوست پیل کړم، له تاسو ټولو خوږو او ګلالي زده کوونکو څخه دوه ډېرې ساده او اسانه پوښتنې لرم چې دغه سوالونه به تاسو په خپلو کتابچو کې نوشته کوئ او وروسته له هغه څخه به همدغو دوو پوښتنو ته په خپلو کتابچو کې ځواب وایست. راځو درنو شاګردانو، ستاسو لومړی سوال چې دی، د پښتو په اوسني ښځینه شاعرانو کې څوک پیژنئ؟ خوشاو ګلالي زده کوونکو، هغه ښځینه شاعران چې تاسو پیژنئ، د هغو نومونه همدا اوس په خپلو کتابچو کې ولیکئ. که څه هم هغه یوه مېرمن واوسیږي، یا هم دوی، یا هم درې، یا هم څلور، هر څومره مېرمنې واوسیږي، د هغوی نومونه همدا اوس په خپلو کتابچو کې نوشته کړئ. دویم سوال، د کومې پښتنې ښځینه شاعري شعرونه او اثار مو لوستلي دي؟ آیا داسې یو پښتنه شاعر شته چې تاسو د هغې شعرونه او د هغې اثار مو لوستلي وي او د هغوی اثار مو مطالعه کړي او یو څه مو ترې اخیستي وي؟ که چیرې داسې یو پښتنې ښځینه شاعري شعرونه او اثار مو لوستلي وي، د هغوی نومونه همدا اوس په خپلو کتابچو کې نوشته کړئ. نړۍ مننه ګرانو زده کوونکو، ستاسو له حوصلې او صبر څخه. اوس هم راځو درنو زده کوونکو، ستاسو د لوست پر لور باندې. ستاسو د نن ورځې لوست موضوع میرمن حمیده ده. لولو چې میرمن حمیده څوک ده؟ میرمن حمیده چې یو ادیبه، عالمه او فاضله میرمنه وه، د ارشاد حضرت شاه چې د تیرګیو پاچا صاحب په نوم مشهور وو، د نوموړي شخص لور وه. خوږه او ګلالي زده کوونکو، لولو چې میرمن حمیده یوه ډیره ادیبه، عالمه او فاضله قهرمانه افغانه میرمنه وه چې د ارشاد حضرت شاه چې د تیرګریو پاچا صاحب په نامه سره ډیر زیات مشهور وو، د هغه شخص لور وه، یعنی پلار یې پخپله ارشاد حضرت شاه نومېده. چې په هغه وخت کې د تیرګریو پادشا صاحب په نامه سره ډیر زیات شهرت یې درلوده. په 1290 مریز کال یې د کونړ ولایت د شګوړک د سیمې په یو علمي او روحاني کورنۍ کې سترګې نړۍ ته غوړولې وې. یعنی میرمن حمیده په 1290 مریز کال کې د کونړ ولایت په شګوړک د سیمې په یو علمي او روحاني او پازلي کورنۍ کې د نړۍ ته سترګې غوړولې وې. حمیدې خپل مروجی دودیز زده کړې د خپلې کورنۍ له مشرانو او استادانو څخه ترلاسه کړې وې. له علم او ادب سره یې د زبانی مینې او علاقه او د خپل کورنۍ د علمي او فرهنګي چاپریال له امله یې د ادبي او دینی علومو مطالعې ته دوام ورکړه. حمیده د علم او ادب د لوړپوړو ته رسیدو له کماله او فضیلت څخه برخمنه شوه. یعنی ګرانو او خوږو زده کوونکو، میرمن حمیده هغه شخصیت وو کوم چې خپلې مروجې او دودیزې زده کړې د خپل کورنۍ مشرانو او استادانو څخه ترلاسه کړې وې، او د هغه وخت یو له عالمو او ادیبو میرمنو له جملو څخه شمېرل کېده چې د زبانی مینې او علاقې او همچنان د خپلې کورنۍ د علمي او فرهنګي چاپریال له امله یې د ادبي او دینی علومو مطالعې ته دوام ورکړ او په دې برخه کې خپل علم او ادب لوړو پوړونو ته رسولی وو او د کمال او فضیلت څخه برخمنه شوی وو. میرمن حمیده له کوچنیوالي څخه په شعر ویلو پیل کړی وو. ورور یې سید شمس الدین مجروح پیاوړی علمي او فرهنګي شخصیت وو. میرمن حمیده خپل دغه د شعر ویلو دوران یا هم د شعر ویلو سفر یې له کوچنیوالي څخه پیل کړی وو. په دغه دوران کې د دې ورور سید شمس الدین مجروح پیاوړی او علمي او فرهنګي شخصیت وو چې له دې سره ډېره زیاته همکاري کول. هغه د دې میرمنې په روزنه کې پوره ونډه لرله. حمیده به لیکنې کولې او له شعر او ادب سره یې مینه د زړه په وینه پالله. له همهغه لومړیو وختونو څخه یې شعرونه د هیواد په خبرونو کې خپرېدل. یعنی میرمن حمیده یو له هغه شخصیتونو څخه وه چې د هغې په پالنه او روزنه کې د هغې ورور ډېر ستر لاس درلودله، او همچنان میرمن حمیده کومې لیکنې او شعرونه چې کول له کوچنیوالي څخه یې پیل کړي وه، او د دې مینه له شعر او ادب سره دومره زیاته وه چې د زړه په مینه سره یې دغه خپل شعرونه ویل پالله. او هغه په لومړي وختونو کې چې کله دې په شعر ویلو باندې پیل کړی وو، د دې شعرونه د هیواد په بېلابېلو خپرونو کې خپرېدل. په شعرونو او نثرونو لیکنو یې د سپیسلي اسلام عقیدې، افغاني پات، عزت، غیرت او هیوادپالنې ملي روحیه څرګندېږي. همدغه بې اخلاقي مسایل او د افغانانو او میرمنو حقوقونه او ټولنیزې ستونزې په ډیره ژوره توګه د شعر او ادب په خوږو او رنګینه ژبه په زړه پورې بڼه بیان کړې دي. یعنی میرمن حمیدې خپل زیات شمیر آثار او نثرونه د دې لیکلي دي. په هغه کې د اسلام سپیسلي عقیدې، افغاني پات، عزت، غیرت او هیوادپالنې روحیې په باره کې څرګنده کړې دي، او همدارنګه د دې تر څنګ د بې اخلاقي مسایل، همچنان د افغانو میرمنو د حقوق کونو او د ټولنیزو ستونزو ډیر زیات دغسې ټکو ته یې ژوره اشاره کړې ده، او په خپلو شعرونو او ادب کې یې په خواږو الفاظو سره بیان کړي دي. نوموړي د خپل ماما د زوی عبدالغفور خان سره چې یو نظامي منصبدار وو واده کړی وو، او د ګډ ژوند ثمره یې څو اولادونه دي. یعنی میرمن حمیده په خپل په هغه وخت کې د خپل ماما زوی چې عبدالغفور خان نومېده چې یو نظامي منصبدار وو، په هغه وخت کې له هغه سره واده وکړه چې د دې د ګډ ژوند ثمره د دې څو اولادونه دي. دغې نومیالۍ میرمنې سره له دې چې په ځوانۍ کې د زړه په ناروغۍ اخته وه، او له دې عمله یې له کړاوه ډک ژوند درلوده، خو بیا هم د علم او ادب ډیره لیواله او مینواله و یعنی میرمن حمیده که سه هم پزوانی په دوران کې د زړه په ناروغي باندې اخته و، خو بیا هم د دغه کوم قړاو او د کوم سخت ژوند سره چې دا مخامخ و، بیا هم د دې باوجود میرمن حمیده د علم او ادب سره ډیره زیاته مینه او علاقه درلودله او په هغه برخه کې یې خدمت سرته رسوه. هغې د هغه وخت د مشهورو پښتنو لیکوالو ګلبچا الفت، کیام الدین خادم، پوهاند رشتین او نور ادبی اثر مطالعه کول. یعنی میرمن حمیده په هغه وخت کې د هغه وخت مشهور لیکوالان چې یو په خپل ګلبچا الفت و، همچنان کیام الدین خادم، پوهاند رشتین و داسې نور اثر و، د هغوی د به دی همیشه مطالعه کول او په خپلو منظومو او منثورو لیکنو ته یې په پوره ذوق دوام ورکوه. همدغه یې د ژوند لویه بوختیا وه. یعنی میرمن حمیده په خپل ژوند کې ډیره زیاته چې بوخته وه، هغه د خپل منظومو او منثورو لیکنو په برخه کې یې خپل زیات توجه کوله. دغې نومیالۍ مېرمنې د ورپېښې ناروغۍ له امله په 1390 لمریز کال د وږي میاشتې په 15 نېټه له ژوند نه سترګې پټې کړلې. د کونړ په شینګوراک کلی کې خاورو ته سپارل شوې ده. د میرمن حمیدې د نظم او نثر کوم ځانګړی کتاب نه دی چاپ شوی، خو ډېر شعرونه او لیکنې یې د هیواد په مطبوعاتو په ځانګړې توګه د ننګرهار په ورځپاڼه او کابل مجره کې خوندي دي چې هغه موږ ته د نوموړي د لوړې شاعري او لیکوالي څرګندوي کوي. یعنی د دې د شعرونو د دوه شان څخه معلومیږي چې دا یو ډېره پرمختللې او مخکښو شاعرانو له جملو څخه وه. د میرمن حمیدې د شعرونو له جملو څخه یو شعر په لنډ ډول سره یو څلور بیتونه دي چې همدا لولو. د شعر نوم یې څه دی؟ ای زما کم نصیبه، ما ویل زړه به مې خالي شي لږ لغمه، دواړه سترګې به مې وچې شي لنمه، د شادمنو په ټولګي به شمه یاده، زمانه به راسره ځي په سمه لاره نه په لاره سمه. یعنی دی دغه شعرونه زیات شمېر شعرونه ویلي دي چې د هغو له جملو څخه یو هم همدا شعر دی. خوږ او ګرانو زده کوونکو، اوس هم د لوست په دې برخه کې د متن لنډیز ته راځو. موږ او تاسو د میرمن حمیدې په هکله بشپړ معلومات ترلاسه کړه چې میرمن حمیده څوک وه، څلور شخصیت و. اوس هم د نن ورځې د لوست هغه خلاصه لولو چې د نن ورځې د لوست خلاصه مو څه ده. د دې لوست څخه موږ کوم مهم اهداف لاسته راوړي، هم هغه کوم مهم ټکي دي چې باید موږ او تاسو همیشه په ذهن کې واوسیږي. لولو چې میرمن حمیده د پښتو ژبې معاصره لیکواله او شاعره وه. نوموړي په 1290 لمریز کال د کونړ ولایت په یو عالمه فاضله روحاني کورنۍ کې زیږېدلې او رالوی شوې وه. زده کړې یې د خپلې کورنۍ له استادانو څخه کړې او د خپل ځانګړي ذوق او علاقې له مخې یې د دیني او ادبي علومو مطالعې ته دوام ورکړی و. شاعري او لیکوالي یې د ځوانۍ له لومړیو څخه پیل کړې او د پخوالي پورته یې رسولې او په ادبي کړیو کې یې له لوړ نوم او شهرت څخه برخمنه شوې وه. یعنې میرمن حمیده یو له هغو شخصیتونو له جملو څخه وه کوم چې د پښتو معاصره لیکواله او شاعره وه. نوموړي په 1290 لمریز کال د کونړ ولایت په یو عالمه فاضله او روحاني کورنۍ کې زیږېدلې او رالوی شوې وه، چې د خپل وخت دودیزې زده کړې یې د خپل کورنۍ د استادانو او د خپل کورنۍ د مشرانو څخه زده کړې وې او ډېر زیات شوق او علاقه یې د دیني او ادبي علومو سره وه او هغوی مطالعې ته یې دوام ورکړی و. همچنان په دې برخه کې یې خپل شاعري د پوهوالي تر دورانه پر رسولې وه او همچنان په دې برخه کې یې زیات لوړ شهرت ترلاسه کړی و. په 1390 لمریز کال په کابل کې وفات شوې ده. د شعر یا هم نثرونو ځانګړي کتابونه یې نه دي چاپ شوي، خو د وخت په موقعتونو خپرونو مجلو او اخبارونو په ځانګړې توګه د ننګرهار ورځپاڼو او کابل مجلې کې یې ډېر شعرونه چاپ شوي دي چې د نوموړي د غوره شاعري او لیکوالۍ څرګندونه کوي. نو درنو زده کوونکو، دا اوس موږ ستاسو د نن ورځې د لوست خلاصه، هیله من دیم چې په یو څه باندې پوه سوي یاست او یو څه به مو زده کړي واوسیږي. اوس هم د لوست په راتلونکي برخه کې د کورنۍ دندې پر لور باندې راځو. درنو خو جز د کوونکو ستاسو کورنۍ دنده د درس لنډیز ولیکي همچنان او د تیرو ورځو په درس باندې لسره څخه تکرار وکړي او وګوري تاسو ټولو درنو زده کوونکو څومره افغاني اتلې مېرمنې پیژندلې دي او څومره د خپل ګران هیواد له تاریخ څخه خبر یاست او د افغانستان له تاریخ سره آشنایي مو پیدا کړې ده. یعنی خوشحال که درمنو زده کوونکو موږ او تاسو زیات شمېر افغاني مېرمنې وپېژندلې، د هغوی د ژوند په هکله مو معلومات ترلاسه کړل. تاسو ټول درنو زده کوونکو به یو ځل بیا هم خپل ټول د تیرو ورځو لوستونه یو ځل بیا تکرار کوئ او لولي به چې تاسو څومره افغاني مېرمنې پیژنئ او د هغوی د ژوند د تجربو سره آشنا سوي یاست، د هغوی د تاریخ په هکله مو لوستلی دي. نور نو درنو زده کوونکو زموږ او ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي. تاسو ته ښه وخت غواړم. د الله په امان.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له پلی ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، آن په ډېر ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واورئ. چلیږي ساده زموږ په نوي اپلیکیشن باندې.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. د لوی مهربان رب سپېڅلې نامه سلامونه او نیکې هیلې میمنی درنه زده کوونکو هیله د چرو او جوړ بیا تاسو ته ژوند چاري بمو شپور مختی تاسو ټول ته شر غاست وایم. د نن ورځې لوست په دې هیله چې د تل په څیر نن ورځ هم د لوست راخرنی شي ور سره ملتیا وکي او کولای شي د نن ورځې د موضوع څخه ګټه واخلي. د نن ورځې موضوع مو د خوب او احساساتو ترمنځ اړیکه ده. په دې لوست کې به نن په دې باندې موږ او تاسو پوهیږو چې زموږ د خوب او زموږ د احساساتو ترمنځ اړیکه څه ډول ده، څنګه کولای شي زموږ خوب زموږ پر احساساتو باندې او زموږ احساسات زموږ پر خوب باندې اغیزه پرېږدي، او څنګه کولای شو د دې ترمنځ دغه اړیکه شکو تر څو یو ښه ذهني روغتیا ته ورسیږو، ذهني ارامتیا ته ورسیږو. نو پر دغه موضوعاتو باندې به موږ او تاسو وغږیږو او ډېر په زړه پورې او مهم او اړین معلومات ترلاسه راوړو. نو تاسو هڅه وکړئ چې د لوستلو اخرینی شی به تاسو سره ملتیا وکړي. ټول هغه لارښوونې، هغه لارې چارې چې موږ دلته ورڅخه یادونه کوو، تاسو دغه څخه ګټه واخلي او هغه په خپل ژوند کې عملي کړئ تر څو یو ښه ذهني ارامتیا تاسو ترلاسه کړئ او ذهني روغتیا تاسو ورسیږي. نو راځو په لومړي سر کې د خوب او احساساتو ترمنځ اړیکه وایو چې د خوب او احساسات چې دی هغه د انسان د ذهن، د انسان د بدن، د انسان د رواني روغتیا لپاره یو د بل سره ډیر نږدې اړیکه لري یا ډیر نږدې سره تړلې دي. همدغه خوب زموږ پر احساساتو باندې او زموږ احساسات به زموږ پر خوب باندې مستقیمه اغیزه لري او کولای شي چې د انسان ذهن، د انسان بدن، د انسان پر رواني روغتیا باندې د اړیکه تاثیر وکړي. مثلا کچيري زموږ د خوب او احساساتو ترمنځ اړیکه شوه، زموږ ذهن، زموږ بدن او رواني روغتیا به مو شوي. مګر کچيري د خوب او احساساتو ترمنځ د اړیکه ناسمه وي یا اړیکه شنه، نو دلته زموږ پر ذهن باندې، زموږ پر بدن باندې، زموږ پر رواني روغتیا باندې هم ډیر منفي تاثیر لري. خپل خوب د انسان د ذهن هغه حالت دی چې هغه کې انسان آرام کیږي، د انسان بدن آرام کیږي. د خوب په وخت کې موږ ټول کله چې بيدیږو یا کله چې خوب کوو، د خوب حالت کې زموږ ستاسي بدن ډیر آرام وي، مګر مغز بیا هم خپل حالت یا خپل دغه فعالیت دوام ورکوي. د مغز وظیفه څه ده؟ هم هغه فعالیت، هم هغه خپل کار دی ادامه ورکوي. د خوب حالت کې هم مغز کار کوي. په دغه حالت کې یعنی کله چې موږ او تاسو بيدیږو، زموږ بدن آرام کیږي، بیا هم زموږ مغز خپل فعالیت کوي، خپل کار سر ته رسوي. چې په دغه د خوب په حالت کې زموږ ذهن، زموږ مغز هغه کومي تجربې یا هغه کوم کارونه چې موږ او تاسو موږ نن یا د ورځې هغه تجربه کړې وي یا هغه مشتری کړې وي، هم دغه د ورځې ټول جریان زموږ مغز د شپې د خوب په حالت کې هغه پروسس کوي، چې دا بیا د احساساتو په تنظیم کې، د احساساتو په کنټرول کې هم مرسته کوي. مثلا د ورځې په جریان کې موږ څه ډول احساس درلودي، کوم حالات موږ تجربه کړل، په څه ډول حالاتو کې وي کېو، د شپې چې کله موږ او تاسو بيدیږو یا استراحت کوو، په هغه مهال کې که څه هم زموږ بدن آرام وي، زموږ مغز فعالیت کوي، د ورځې ټول هغه فعالیتونه، د ورځې ټول هغه کارونه چې موږ سرته رسولې دي هغه پروسس کوي، چې موږ وایو چې دا به د احساساتو په کنټرول کې اغیز لري. د احساساتو اغیز پر خوب باندې څه دی؟ یعنی زموږ احساسات څنګه کولای شي پر خوب باندې تاثیر ولري؟ هغه احساسات چې هغه موږ په خپل ورځنی ژوند کې لرو، یعنی د ورځې په جریان کې موږ څه ډول احساس لرو، په قهر یو یا ټوله ورځ مو د قهر احساس درلودی، ټوله ورځ تاسو خفه واست یا ټوله ورځ تاسو خوشاله واست یا ټوله ورځ مو د بیر احساس درلودی، دا ستاسو د خوب پر کیفیت باندې مستقیم اغیز لري او ډیر ژور تاثیر لري. هر هغه احساس چې تاسو د ورځې په جریان کې درلودی، د ستاسو خوب به هم هغه ډول وي او ستاسو د خوب کیفیت به ستاسو د احساساتو نتیجه ستاسو د خوب پر کیفیت باندې پوي. مثلا د ورځې په جریان کې کچيري ستاسو احساسات شو یا تاسو شته تجربه درلودی، مثلا تاسو خوشاله واست، تاسو آرام واست، تاسو ډاډ درلودی، یا مثلا ټول ورځ تاسو په خوشحالی سره تیر کړی، یا د خوشحالی احساسات یا مثبت احساسات د ورځې په جریان کې زیات و، نو دلته ستاسو خوب د شپې آرامه او ډیر ښه خوب وي. د کیفیت د خوب کیفیت به مو ډیر شوي، خوب مو ښه آرام وي. په دغه حالت کې یا دغه حالت په وخت کې بیا خوب ډیر ژور او دوامدار وي. مثلا کله چې تاسو د خوشحالي، د آرامي او مثبتو احساساتو تجربه په خپل ورځني ژوند کې درلوده، یعنی کچیرې تاسو د نن ورځې احساسات چې واغه مثبت و، تاسو خوشاله واست، آرامه واست، ستاسو خوب ډیر ژور خوب وي د شپې او ډیر دوامدار وي. مګر که چیرې تاسو د ورځې په جریان کې منفي احساسات درلوده، تاسو مثلا خفه واست، تاسو اندیښنه درلوده، یا تاسو ستاسو پر ذهن باندې ډیر فشار و، یا ډیر ستړي واست، د ورځې په جریان کې ډیر ستړي واست، نو په دې وخت کې ستاسو د خوب کیفیت کې ځینې مشکلات او ستونزې پیدا کیږي. مثلا کیدای شي تاسو د بې خوبۍ د ستونزې سره مخامخ شئ، مثلا تاسو بې خوبه یاست، یا نسی کولای چې خوب وکړئ، یا ځینې وختونه تاسو ګډوډ خوبونه وینئ، یا ډیر ژر د خوب راپورته کیږي. دا ځینې ستونزې چې کله تاسو خپل په خوب کې ولرئ، تاسو باید په دې باندې پوه شئ چې د ورځې په جریان کې ستاسو احساسات منفي وو. نو موږ ویل چې زموږ ذهن یا زموږ مغز د شپې ټول هغه د ورځنی چاري یا ورځنی تجربه پروسس کوي. د ورځې مو څه ډول احساسات درلوده، ستاسو خوب د شپې هم هغه سی وي. که چیرې مو د ورځې مثبت احساسات درلوده، ښه تجربه مو درلوده، خوب مو شوي، کیفیت به شوي. مګر که چیرې منفي احساسات مو د ورځې د خوا درلوده، تاسو ستونزې ډېرې درلوده، فشار ستاسو پر ذهن باندې ډېر و، ستاسو په خوب کې به حتما ستونزې ده شپه، یا به ډېر بې خوابه یاست، بېدېدلې نسی، یا به ډېر ژر د خوب راپاڅي، یا به هم ګډوډ خوبونه وي. نو د هغه ځینې ستونزې دي چې ستاسو د احساساتو له امله یا ستاسو د منفي احساساتو له امله ستاسو په خوب باندې دغه تاثیرات لري. راځو اوس د خوب اغیز پر احساساتو باندې، چې خوب څه ډول زموږ پر احساساتو باندې تاثیر کوي، یا زموږ پر احساساتو باندې څه ډول اغیز کوي. ستاسو د خوب کیفیت، ستاسو د خوب مقدار په مستقیم ډول سره ستاسو پر احساساتو باندې تاثیر لري. مثلا ستاسو خوب څه ډول خوب وو د شپې، تاسو شعرام خوب درلودي کوم به خبي درلود، یا کوم ګډوډ خوبونه لیدلې، ستاسو د خوب اندازه څومره ده، ډیر خوب مو کړی دی، برابر خوب مو کړی دی، کوم ډیر کم خوب کړی دی، دا هم ستاسو پر احساساتو باندې ډیر تاثیر لري. تاسو که د شپې ډیر به خوابه واس، مثلا ګډوډ خوبونه مو ولید، ډیر ژر د خوب راپورته سي، سبا ورځ تاسو کار یا ستاسو ورځ چې ده هغه به د ورځې په جریان کې ستاسو احساسات هم منفي وسی، چې بیا احساسات منفی دي، او د شپې به مو بیا خوب خراب. کله چې ستاسو د شپې خوب خراب دي، د ورځې به مو بیا احساسات منفی اوسي. نو دلته دي چې خوب او احساسات پر یو بل باندې مستقیم اغیز لري. که چیرې ستاسو د خوب اندازه په کافي اندازه نه وي، یا مثلا ښه خوب نه کوي، خوب مو کم اوسي، د ورځې په جریان کې ستاسو مزاج خراب کیږي. مثلا تاسو د خلکو سره ښه خبرې نه کوئ، د خلکو یو ساده یا عادي خبر پر تاسو بد لګیږي، یا مثلا د ورځې په جریان کې به مو احساسات بې ثباته وي، په یو حالت کې به تاسو نه یاست، کله په قهر یاست، کله خفه یاست، کله اندېښنه درته پیدا کیږي. داسې ځینې احساساتي بې ثباتي سره تاسو مخامخ کیږي د ورځې په جریان کې، یا ذهني فشار پر تاسو باندې زیاتیږي، یا ډېر د خفګان احساس کوئ. نو هڅه وکړئ چې د خوب اندازه مو باید برابر وي. مګر که چیرې تاسو په اندازه خوب کړی وي، یا ستاسو مثلا خوب مو برابر وو، مقدار مو برابر وو، ښه آرام خوب مو کړی دی، دلته بیا د ورځې په جریان کې ستاسو ذهن آرام وي، ستاسو احساسات مثبت وي، ستاسو د تاسو په دې باندې توانیږي، یا په تاسو کې دا وړتیا شته چې د ورځې په جریان کې که چیرې پر تاسو باندې فشار راسي، تاسو هغه وزغمئ، یعنی دغه د فشار د زغملو وړتیا په تاسو کې ډیریږي، خفګان او د سټرس یا د اضطراب کچه راکمیږي. نو ځکه د خوب اندازه د خوب کیفیت ساسو پر احساساتو باندې مثبت مستقیم تړاو لري. په څومره اندازه خوب کوي، څنګه خوب کوي، ستاسو د سبا ورځې احساسات یا ستاسو د سبا ورځې حالات به هم هماغه سي. راځو دې ته چې د خوب پر مهال باندې احساسات څنګه پروسس کیږي. زموږ او ستاسو ذهن د خوب پر وخت باندې، یعنی کله چې موږ بدی شو، زموږ بدن موږ ویل چې آرامه کیږي، مګر بیا هم زموږ مغز کار کوي، فعالیت کوي. زموږ مغز زموږ احساسات را پروسس کوي. مثلا څه ډول احساسات مو درلوده هغه را پروسس کوي. د خوب مرحله چې دی هغه مختلفه مرحله دی. مثلا یو مرحله د ژور خوب مرحله چې ده، هغه ژور خوب یا ډیپ سلیپ ورته ویل کیږي. چې په دغه مرحله کې بیا د انسان مغز چې دی هغه د بدن زموږ او ستاسو د بدن د بیا رغونې لپاره، زموږ د مثبت احساساتو د تقویې لپاره کوشش کوي یا هڅه کوي. ریم سلیپ یا چټک خوب چې دی، په دغه حالت کې بیا د خوبونه ډیر راځي. زموږ مغز موږ د څو ورځو تجربې د څو ورځو احساسات تحلیلوي. څه ډول حالات مو درلوده، څه ډول تجربې مو درلوده، څه ډول احساسات مو درلوده، هغه ټول را تحلیلوي په چټک خوب کې. چې دغه مرحله بیا د احساساتو ستونزه، د احساساتي ستونزو د حل لپاره، د ذهن د تخلیقاتي فعالیتونو لپاره ډیره مهمه ده. د خوب او احساساتو ترمنځ د ستونزو نشي ترازو. چې کچېره د خوب او احساساتو ترمنځ ستونزه موجوده وي، کومې نښې نشانې دي یا موږ څه وخت پوهېدلی شو چې موږ د خوب او موږ د احساساتو ترمنځ اړیکه شنه ده یا دلته ستونزه ده؟ کچېره تاسو په خوب کې، کچېره تاسو خوب ګډوډ وو یا مثلا بې نظم خوب مو درلوده یا ګډوډ خوبونه مو درلوده، دا د دې ښکارندوی کې یا د ښکار کوي چې تاسو د احساسات نابرابر دي یا تاسو د احساساتو په ناانډولتیا باندې اشاره کوي. مثلا دوامدار اندېښنه یا بیره یا هم تاسو خفګان د دې سبب کیږي چې تاسو ګډوډ خوبونه وویني. مثلا کچېره تاسو په خوب کې ګډوډ خوبونه تاسو ترتلای یا ګډوډ خوبونه مو درلوده، دا په دې معنی چې تاسو احساسات بې ثباته، تاسو په دوامدار ډول د اندېښنې د بیرې احساس درلودئ. نو ځکه تاسو یا د بې خوبۍ احساس کوئ یا هم تاسو ته ګډوډ خوبونه راځي. بل مثلا که چیرې تاسو منفي خوبونه ویني، د منفي خوبونو زیاتوالی بیا تاسو پر ژوند باندې، تاسو پر احساساتي، ستاسو په ژوند کې ستاسو د احساساتي ستونزو نښه ده چې ستاسو احساسات چې دي هغه منفي دي، نو ځکه تاسو منفي خوبونه ویني. مګر که چیرې د خوب مقدار مو کم وي، همدغه د خوب کموالی بیا په ځوانانو کې، په کوچنیانو کې، په لویانو کې، په ټولو کې، د دې ټولو په ورځني ژوند کې د خفګان یا هم د اندېښنې سبب کیږي چې انسان د ورځې په جریان کې د ډېر خفګان احساس وکړي. نو که چیرې تاسو به خوب یاست یا ګډوډ خوبونه ویني، باید پوه شئ چې تاسو اندېښنه ډېره ده. که چیرې فشار یا هم احساساتي ستونزې لري، نو یا منفي خوبونه ویني، تاسو باید په دې باندې پوه شئ چې تاسو احساساتو کې ستونزې دي. تاسو باید خپل احساساتو ته پام وکړئ او هغه کنټرول کړئ. که چیرې په کافي اندازه باندې خوب نه لري، نو تاسو په دې باندې پوه شئ چې د ورځې په جریان کې حتماً تاسو د خفګان احساس پیدا کوئ. راځو دې ته چې څنګه کولای شو خپل د خوب او احساساتو ترمنځ اړیکه شکو. د دې لپاره تاسو باید خپل خوب چې دی هغه منظم وخت ورته وټاکئ. پر څه وخت باندې باید تاسو بده سي او پر څه وخت باندې باید راکښینی. ستاسو د خوب وخت باید منظم او ټاکلی وسی، تر څو تاسو په هغه خپل وخت باندې هر ورځ تاسو بده سي او پر هغه هغه وخت باندې تاسو راکښینی. د خوب چې دا ستاسو د خوب کیفیت شکوي. بترڅنګه تاسو کوشش وکړئ چې خپل ذهني فشار کم کړئ. د ورځې په جریان کې تاسو داسې فعالیتونه سره ورسوي، مثلا د مراقبات یا میډیټیشن فعالیتونه سره ورسوي، د ساه اخیستلو تمرینونه سره ورسوي، ځینې نور فعالیتونه سره ورسوي چې تاسو ذهني فشار د ورځې په جریان کې راکم شي. او ترڅنګه ډیره مهمه ده چې تاسو کوشش وکړئ د الکترونیکی وسایلو څخه ځان لرې وساتئ. په ډیره لږ اندازه کار کوي. مثلا د خوب څخه د مخه، د خوب څخه ختم د مخه تاسو تلویزیون، موبایل یا هم کمپیوټر ډیر کم استعمال کړئ. یا تقریبا کله چې تاسو بده شئ، دوا یا یو ساعت مخکې تاسو باید هیڅ ډول الکترونیکی وسایل تاسو کار نه کړئ. یا د خوب لپاره تاسو باید مناسب چاپیریال جوړ کړئ. مثلا تاسو ته خوب ځای باید ډیر آرام وي، تاریک وي، مناسب ځای وي، او تر څنګه خپل روغ ژوند لپاره کوشش وکړئ چې سالم غذا تاسو وخورئ، په منظم ډول سره ورزش وکړئ چې دا ټول لارې چارې یا دغه ټول اقدامات تاسو سره مرسته کوي تر څو د خوب او احساساتو ترمنځ تاسو اړیکه ښه شي. په دې ډول سره به د خوب د کیفیت په شکولو سره تاسو به وکولی شئ ښه احساسات ولري، او د احساساتو په شکولو سره به تاسو وکولی شئ چې ښه خوب وکړي. نو درنو زده کوونکو، دا اوس موږ تاسو د نن ورځې درس په دې هیله چې د پام وړ به موږ ګرځېدلې وي. نن درس پر همدې ځای پای ته رسوو. تر راتلونکي درس مو په لوی مهربانه رب سپارم. خدای مو مل.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
د لوی مهربانه رب سپیڅلی نامه سلامونه او نیکی هیلې مې ومنې درنو زده کوونکو، هیله ده چې روغ او جوړ به یاست او د ژوند چارې به مو ښه پرمخ ځي. تاسو ټولو ته ښه خلاص وایم. د نن ورځې لوسته په دې هیله چې د تل په څیر نن ورځ هم د لوست راخرنی شي به سره ملتیا وکړي. درنو زده کوونکو، د نن ورځې موضوع مو د کلتور اغیزې پر چلند او افکارو باندې دي. کلتور د یوې ټولنې ټولنیز ارزښتونه دي، ټولنیز هغه باورونه دي چې په هغه ټولنه کې اوسېږي، دودونه، هنرونه، ژبه او تر څنګ نور ځینې اجتماعي ځانګړتیاوې دي چې په هغه ټولنه کې موجود دي. یعنی د یوې ټولنې ارزښتونه په هغه ټولنه کې خلک په کوم باور دي، څه ډول هنرونه لري، کومه ژبه لري، او تر څنګ ځینې نور اجتماعي او ټولنیز ځانګړتیاوې د هغه ټولنې کلتور او رسم رواج دي. دا چې د هغه ټولنې خلک پر څه باندې باور لري، څنګه ژوند کوي، څنګه رسم رواج لري، دا ټول په کلتور کې شامل دي. چې همدغه کلتور بیا د انسانانو پر ژوند باندې، د هغوی پر کړنو باندې، د هغوی پر چلند باندې، د هغوی پر انتخاب یا د هغوی پر ټاکنو باندې تاثیر لري. چې یو انسان په خپل ژوند کې څه ډول فکر کوي، څه ډول چلند کوي، او په خپل ژوند کې څه شي ټاکي، دا ټول د کلتور تر اغیزو لاندې راځي. په کومه ټولنه کې څه ډول رسم رواج موجود دی، خلک به هم هغه څه انتخابوي. په هغه ټولنه کې څه ډول رسم رواج او کلتور موجود دی، هم هغه خلک به هم هغه رقم فکر لري، هم هغه رقم افکار به لري. چې هر کلتور بیا په ټولنه کې خپل خاص ځانګړتیاوې لري. یعنی په هر ټولنه کې خاص کلتور یا رسم رواج موجود دی، او د هر ټولنې کلتور یا رسم رواج دی هغه خپل ځان لپاره ځانګړتیاوې لري، چې د هغه ځای د خلکو پر چلند باندې، د هغه ځای د خلکو په افکارو باندې، د هغو پر روابطو باندې هم تاثیرات لري. کلتور مو ویل چې هغه د یوې ټولنې رسم رواج، دود، هنر، ژبه او د هغه خلکو باورونه دي. چلند بیا هغه اعمال دي، هغه ګامونه یا هغه کړنې دي چې هغه یو انسان سرته رسوي، او کلتور بیا په دغه چلند یا پر دغه اعمالو باندې، پر دغه کړنو باندې خاص تاثیرات لري. خپل کلتور د انسان پر رواني روغتیا باندې، د هغه پر عواطف باندې، د انسانانو پر اجتماعي یا ټولنیزو حالات باندې هم تاثیر لري. مثلا په یو ټولنه کې هر ډول رسم رواج، هر ډول باور، هر ډول دود چې په هغه ټولنه کې موجود وو یا رواج درلودي، خلک به هم هغه ډول فکر لري او هم هغه ډول عملونه به سرته رسوي. چې همدغه کلتور په مستقیم ډول سره د انسانانو پر اعمالو باندې، د هغو پر کړنو باندې تاثیرات لري، تر څنګه همدغه کړنې بیا د دوی رواني روغتیا، د دوی عاطفي روغتیا، د دوی ټولنیز حالتونه تر اغیز لاندې راولي. یو انسان څه ډول عمل سرته رسوي، څه ډول کړنې سرته رسوي، دا بیا په مستقیم ډول د هغو پر رواني حالت باندې، د هغو پر ذهني روغتیا باندې، د هغو پر ذهن باندې، د هغو پر احساساتو باندې هم خپل تاثیرات لري. راځو لومړی د کلتور یا رسم رواج تاثیراتو ته. اول دا چې ارزښتونه انتقالیږي په ټولنه کې. کم کلتور چې موجود دی هغه همدغه کلتور بیا د ارزښتونه، د ځینې ارزښتونه، د دغه رسم رواجونه، دغه دودونه یا باورونه چې دي، دا د یو نسل څخه بل نسل ته انتقالیږي، او هغه بیا د فرد چلند ټاکي، د انسانانو اعمال ټاکي چې هغه څه ډول چلند وکړي. ځکه ارزښتونه د یو نسل څخه بل نسل ته چې کله انتقالیږي، همدغه ارزښتونه د هغه نسل پر افکار باندې، د هغه نسل پر کړنو باندې هم خپل تاثیر لري. که په یو کلتور کې، یا یو کلتور هغه کې احترام، همکاري، ادب او ځینی نور ځنګړي ارزښتونه شتون ولري، خلک به په همدغه ارزښتونو کې ژوند کوي. خلک به هم دغه ځای خلک احترام، همکاري او د ادب پړنا کې ژوند کوي. مګر کچیرې په یو کلتور کې دا هر څه موجود نه وي، مثلا د خلکو ترمنځ بې اعتباري موجوده وي، همکاري موجوده نه وي، احترام موجوده نه وي، کشر او مشر ونه پیژندل سي، په دغه یو کلتور کې به هغه ځای خلک هم
پر همدا غرزشتونه باندې شوان کوي د دې ترمنځ به خلک به کم کړنی سرترسوي به باور کړنی به وي مثلا به احترامي به سرترسوي همکاري به موجود نه وي نو په دې ډول سره کلتور د انسانانو یا هغه ارزښتونه چې د کلتور د لارې څخه انتقالي بل نسل ته خلک به هم په همغه ارزښتونه کې وزيږي تر څنګه هر کلتور چې دی یا هر رسم رواج دی هغه خپل د ځان لپاره ځینې ځانګړي قواعد ځینې ځانګړي معیارونه لري چې هغه د وی ټولنې لپاره ټاکل کیږي همدغه معیارونه یا همدغه قوانین یا قواعد چې دی دا به د انسانانو پر چلند باندې د انسانانو په کړنو باندې د هغو پر اړیکو او روابطو باندې هم خپل تاثیرات لري مثلا د اخلاقو د کارکولو طریقه یا مثلا د هغه ځای د خلکو اخلاق د هغو د کارکولو طریقه یا ټولنیز تعاملات او اصول چې دی یعنی د هر څه د انسانانو پر چلند باندې د هغو پر کړنو باندې د هغو پر اړیکو باندې خپل تاثیرات لري تر څنګه د شخصیت جوړونه دا هم د کلتور تاثیرات دي چې یو رسم رواج د انسان شخصیت جوړوي کلتور د شخصیت جوړونې لپاره تر ټولو مهم عامل ګڼل کیږي د یو ټولنیز کلتور پر اساس باندې دا چې په یو ټولنې کې څه ډول رسم رواج څه ډول دود څه ډول باورونه موجود دي د هغه ځای انسانانو نظریه د هغه ځای د انسانانو د خلکو کړنې او د ژوند چلند به هم هغه رقم جوړوي یعنی کلتور د انسان د شخصیت جوړون کې دي او هر کلتور د هغه ځای د خلکو پر شخصیت باندې خپل خاص تاثیرات لري د دې ترڅنګ په مختلفو کلتورونو کې د احترام او د ادب څرنګوالي هم مختلف دي مثلا په هر کلتور کې یا جلا جلا دغه څرنګوالي یا دغه د احترام او ادب څرنګوالي موجود دي چې د انسان د انسان پر چلند باندې د انسان پر ټولنیزو تعاملاتو پر طریقه باندې هم خپل تاثیرات لري نو دا هغه د کلتور ځنی اغیزې وي د انسانانو پر چلند افکار او ترڅنګ د هغو پر شخصیت جوړونه باندې راځو د ټولنې اغیزې ته چې ټولنه بیا ډول خپل تاثیرات لري خپل ټولنه داسې یو ځای دی چې هلته د خلکو یوه ډله ګډ ژوند سرته رسوي او ټول خلک د هغه ځای د یو پر بل باندې متقابل اغیز لري او ټولنه بیا د انسان پر چلند باندې د انسان پر افکارو باندې د انسان پر ټاکنو باندې هم اغیز لري دا چې دی په یو څه ډول ټولنه کې اوسېږي او د هغه ځای خلک څه ډول خلک دي څه ډول کلتور رسم رواجونه لري دا هم د هغو پر چلند باندې هم د انسانانو پر انتخاب یا هغه څه چې دوی ټاکي په خپل ژوند کې پر هغه باندې هم خپل اغیز لري اول په ټولنه کې فرهنګ او دودونه دي دا چې په هغه ټولنه کې کم کلتوري ارزښتونه موجود دي انسانان به هم د هغه ټولنې خلک به هم هغه ډول ارزښتونه یا په هم هغه ډول کلتوري ارزښتونه کې به دوی ژوند کوي هر ټولنه چې د هغه خپل د ځان لپاره خاص دود لري خاص رسم رواج او قواعد او اصول لري چې د هغه ځای خلک د هغه ځای د خلکو چلند او د هغه ځای د خلکو انتخابونه یا ټاکنې تنظیموي مثلا په یو ټولنه کې څه ډول دود دي څه ډول رسم رواج موجود دي د هغه ځای خلک به هم په هغه ډول عمل ساتل سوي د خپل رسم رواج مطابق هم هغه ډول سبب خپل ژوند کې تاکي او په ټولنه کې تعلیم او زده کړه دا چې په ټولنه کې د تعلیم کچه څونه لوړه ده یا څومره تعلیمی مرکزونه په هغه ټولنه کې موجود دي د هم د انسان پر ذهن باندې د انسان پر افکار باندې د انسان پر چلند باندې تاثیر لري مثلا په ټولنه کې کچيري شونځياني په هنتونونه تعلیمی ادارې ډېرې زیاتې اوسي دغه تعلیمی ادارې معمولا دغه ځای یا دغه ټولنې خلک هم زیاتره دغه شونځي په انتونونو او تعلیمی ادارو ته ځي او هلته زده کړې کوي نو کله چې دغه د تعلیم کچه را لوړه سوله د تعلیمی ادارو موقعیتونه ډېر زیات سو په یو ټولنه کې هغه هم د انسان پر چلند باندې د انسان پر راتلونکو انتخابونو ته دغه خپل ټولنیز دغه خپل تعلیمی مرکزونه یا د زده کړې د انسان ذهن ور جوړوي د هغه انتخابونو ته د هغه چلند ته تغیر ورکوي راځو دا چې کلتور څنګه پر افکار باندې تاثیر لري نظرونه یا افکار چې دی هغه به د انسان د ذهن یا د انسان د فکر هغه حالت ته ویل کیږي چې د انسان د هغه څخه انسانان ژوند نړۍ او د خلکو په حق له دوی قضاوت کوي مثلا د انسان نظر هغه حالت دی هغه څه دی چې د نور خلک قضاوتوي خپل ژوند قضاوتوي یا هم نړۍ قضاوتوي د دنیا خلک خپل ژوند څه ډول ویني دا د افکار دی نو ذهن یا نظرونه یا افکار هغه څه دي چې موږ دغه څخه خپل شاوخوا خپل ژوند خلق او نړۍ قضاوتو. کلتور به هم دغه د انسانانو د افکار په جوړولو کې ډیر مهم رول لري. دا چې دغه څه پاکل چې موږ فکر کوو دا هم د کلتور د تاثیرات څخه پرته کوم بل څه نه دي. یعنی همدغه کلتور رسم رواجونه دودونه باورونه قوانین او اصول دي چې موږ زده کړي دي او د هغه مطابق خپل ژوند کوو. موږ معمولا په هغه څه سره چې هر ورځ مخامخ کیږو یا هغه څه چې موږ زده کړي دي زموږ افکار به هم هغه ډول سره جوړ وي. نو کله چې موږ خپل کلتور رسم رواجونه زده کړي وي افکار به هم هغه څه افکار وي. مثلا کلتور زموږ د نړۍ لید شکل ورکوي. دا چې موږ دنیا یا نړۍ ته په کوم سترګو ګورو په کوم نظر ګورو څه ډول ګورو دا کلتور دی چې زموږ دغه ذهن یا زموږ دغه افکار ته شکل ورکوي. مثلا د ختیز او لویدیز کلتورونه چې دی هغه د ژوند معنا او د هغه هدف د ژوند څخه بیلی مګر زموږ په ژوند کې بیا په کوم ځای کې په کوم ټولنه کې چې موږ اوسېږو کوم قوانین یا کوم کلتور چې موږ لرو زموږ د ژوند معنا زموږ د لپاره د ژوند معنا زموږ د لپاره د ژوند هدف بیا مختلف دي. ځینې مذهبي او اخلاقي باورونه هم دي چې د انسانانو پر افکار باندې تاثیرات لري. همدغه کلتور د انسان مذهبي باورونه ته لارښوونه کوي چې دا چې د څه ډول باورونه ولري. مثلا په یو کلتور کې مذهب ته ارزښت ورکول ډیر زیات یا ډیر مهم دي. نو د هغه ځای خلک چې دي هغوی هم مذهبي باورونه د هغو ته ډیر زیات دي او خلک یې هم هغه څه جوړ دي چې دوی خپل مذهبي باورونه ته ډیر ارزښت ورکوي. نو ځکه مذهبي او اخلاقي باورونه هم د انسانانو پر افکار باندې ډیر تاثیر لري. تر څنګه د کلتور د لارې څخه د انسان په ذهن کې د پښتنه را پیدا کیږي چې دوی څنګه د نور انسانانو سره تعامل وکړي. مثلا د مختلفو خلکو سره چې هغوی د جنسیت د لحاظه د عمر د لحاظه یا هم د ټولنیزې طبقې د لحاظه دوی توپیر لري. دغه پښتنه خلک ته ورکوي تر څو دغه توپیرونو پر اساس باندې یا دغه شانو پر اساس باندې څنګه د خلکو سره ژوند وکړي څنګه د هغو سره چلند وکړي. دا هم د ټولنیز نړیوالو قوانینو په اړه ځینې نظرونه دي. پراخه یا ځینې محدود نظرونه دي. دا به کلتور کولای شي چې د انسان نظرونه یې هم ډیر پراخه کې یا هم را محدود کې. مثلا په هغه ټولنه کې چې هلته خلک د معیاري کلتورونو په باندې دوی معمولا د نورو د فرهنګ په حق له چې دی د دوی نظر ډیر محدود دي. په داسې حال کې چې بیا په نورو ټولنه کې د کلتوري تنوع ملاتړ کیږي او د هغه ځای خلک چې دي هغوی د نورو کلتورونو په حق له د خلکو په حق له ډیر پراخ نظرونه لري. نو دا د ټوله د کلتور اغیزه یا تاثیرات زموږ پر افکار باندې. کلتور بیا زموږ پر ټولنیز ژوند باندې هم اغیزه لري. ټولنیز ژوند چې دی هغه حالت ویل کیږي چې هلته انسانان یو د بل سره اړیکه لري یو د بل سره تعامل کوي او د بل سره ګډ ژوند کوي. چې همدغه کلتور بیا د انسانانو په ټولنیز ژوند باندې هم تاثیر لري. مثلا د کورنۍ اړیکو باندې د کلتور تاثیر دی چې رسم رواجونه د کورنۍ او د غړو ترمنځ پر اړیکو باندې تاثیر لري. په یو کورنۍ کې کچې د احترام ډیر زیات وي هلته احترام ډیر زیات مهم وسی. په داسې حال کې چې په بل کلتور کې هلته پر دغه باور نه دی چې باید د کورنۍ د غړو ترمنځ د احترام موجود وسی. دی د انسانانو ازادي ته ډیر پاملرنه کیږي یا دې ته پام کیږي چې هر انسان د ځان لپاره آزاد دی او اړتیا دې ته نشته چې یو بل ته احترام ولري. په ځینو کلتورونو کې بیا دغه په ځینو ټولنو کې بیا داسې یو کلتور موجود دی. تر څنګه د کار ځای کې چلند دی کلتور چې دی هغه د انسانانو په مسلکي برخه کې د هغو پر کړنو باندې هم تاثیرات لري. چې د کلتور اغیز د کار په ځای کې هم ښکاره کیږي. مثلا که په یو کلتور کې یو مشر ته یا یو لوی شخصیت ته ډیر احترام ورکول کیږي په بل کلتور کې بیا د مشر مثلا دوی پر برابرۍ او همکاري باندې ډیر تاکید کیږي. مثلا د هغه ځای کارکونکي چې دی هغه مشر وي کشر وي ټول سره برابر دي او د دې ترمنځ داسې مشوروالی یا کشوروالی ډیر مهم نه دی. ځینې وخت د ټولنیز عدالت نظرونه هم دي چې کلتور د ټولنیز عدالت پر نظرونه باندې تاثیر لري. مثلا د کلتور پر اساس باندې خلک چې دي هغوی د ټولنیز عدالت په حق ډیر مختلف نظرونه لري. دا چې مثلا خلک په مختلفو د ژوند په مختلفو برخو کې مساوي فرصتونه ولري دا هم د کلتور د ارزښتونو په ټولنه کې د کلتور په ارزښتونو پورې تړلی دی. نو د کلتور چې دی هغه د انسانانو پر چلند او نظرونو باندې زیات تاثیر لري. په یو کلتور کې مثبت او ښه باورونه یا ارزښتونه کولای شي چې د هغه ځای د انسانانو پر شخصیت باندې پر اړیکو باندې او د هغو پر ټولنیز ژوند باندې مثبت تاثیرات ولري. نو درنو زده کوونکو دا اوس موږ ستاسو د نن ورځې درس په دې هیله چې د پام وړ به موږ ګرځېدلې وي تر اتلونکي درس تاسو ټول پلو یو مهربان رب سپارم ختم مملسه.
د ازادي رادیو درسي ساعت په دې خبرونه کې تاسو ته لوم ټولګي تر 12 پورې د بیولوژي، کیمیا، جغرافي او تاریخ مضمونونه او یوونه بل اونۍ د رواني روغتیا او افغان شذو د تاریخ مضمونونه خبريږي.
د دې خبرونه لاله تاسو کولای شئ خپل لونو ته هغه درسونه ورواوروي چې تر شپږم ټولګي پورته د خوندزیو د بندیدو لقبل ورڅخه پاتې دي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د شونځیز دکړي